د سهار 8 بجې شوې. دغه پروگرام کې چې د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې ده راپورونه هم لرو. یو دوه راپورونه په لومړي راپور کې اوري چې افغان ولسمشر له ملګرو ملتونو غوښتي له پاکستان سره د خبرو او سولې ته د طالبانو په حاضرولو کې مرسته وکړي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کمپاین د منیجر پاول منافورت د فدرال ادارې لخوا د نیول کېدو او تسلیمېدو په اړه هم راپور لري. خو تر هر څه مخکې خبرونه د خبرونو سرټکی. دفاع وزارت وی امریکا به د افغانستان کمانډوز وکونه ته خاصي وسلې ورکړي. د کندهار د تختاپل ولسوالۍ امنیه قمندان په وسلوالو طالبانو د وسلو د پلور په تور نیول شوی او سپینه ماڼۍ وی د فدرال ادارې ته د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د پخواني مشر پاول منافورت تسلیمېدل ولسمشر سره تړاو نه لري. برخه خبرونه د ملي دفاع وزارت وی امریکا به د افغانستان کمانډوز وکونه ته خاصي وسلې ورکړي. د ملي دفاع وزارت مرستيال ویاند جنرال محمد رادمنش بیگ ازادي رډو ته ویل د اردو د سلور کلن پلان پر اساس له متحده ایالاتونو غوښتنه شوې چې کمانډوز وکونه ته سپکي او اسري وسلې ورکړي.
عموما نیمه سلاح سلاح پیاده است از نوع بهتر و مجهزتر و قوی تر است.
دا سپکی وسلی دی. د وسلی ډیر پرمختللی او اسری ډول دی چې دښمن له هر ځای په نخښه کړی. دا سی وسله چې فرق لري ملي اردو په ځنګړی ډول له کمانډو سره مرسته کیږي.
برای اردوی افغانستان خصوصاً به کمانډوهای افغانستان کمک خواهد شد.
امریکا د نېشنل انټرست خبرونې په حواله د افغانستان پوځ ته د زر میله نوي M3E1 وسلې په برابرولو کار روان دی چې له ټایټانیم جوړ شوی سپکې دي. په پرمختللې ټکنالوژۍ کار کوي. د RPG راکټ او هوان ځواب ویلی شي. دا وسله د امریکا د پوځ ځانګړي ځواکونه او سمندري قواوې کاروي. د افغانستان مشرانو جرګې لومړی مرستیال وی حکومت در روانو انتخاباتو لپاره خلکو ته الکترونیکی تذکرې چې د ممکنه درغلیو مخنیوی کولای شوی نشي ورکولی. محمد الله میزدیار پرون ازادي راډیو ته ویل حکومت د سیاسي فشارونو له امله د ثبت احوال نفوس قانون په تنفیذ او خلکو ته د الکترونیکی تذکرو په ویش کې ناکام شوی دی.
انتخابات پورې اوس د اره نه لري ځکه چې په انتخابات کې د شپږ میاشتې پنځه میاشتې پاتې دی. دا مونږ نشو کولای چې د افغانستان په کچه یو څه تذکرې د قابل ملاحظه تذکرې توزیع او الکترونیکي توزیع. اما مخکې مونږ هم دا اصرار درلودل چې دا تذکره باید توزیع شي چې انتخابات شفاف ترسره شي او انتخابات په جریان کې درغلی دغه ونشي د درغلی مخ ونیول.
ولسمشر غنی تیر کال یو تقنینی فرمان ورکړ چې پر اساس یې په الکترونیکی تذکرو کې باید د ملیت، قوم او دین کلمې لیکل شوی وای. خو د ولسی جرګې غړیو پرون په درې اتیا رایو رات کړه. د مشرانو جرګې لومړی مرسیال پر حکومت ټینګار وکړ چې د ثبت احوال نفوس قانون تنفیذ کړي. د افغانستان د ولسمشر دفتر په دې اړه غبرګون نه دی څرګند کړی. د افغانستان امریکایي پانتون له طالبانو غوښتي ژر تر ژره د پروفیسور کیون کینګ چې په ناوړه روغتیایي حالت کې دی او همکاري پروفیسر ټیم ویکس بې له قاعده او شرطه آزاد کړي. د افغانستان امریکایي پانتون دا غوښتنه وروسته له هغه کړي چې دغه پوهنتون د یو بیان له مخې د طالبانو له خوا یو نوې ویډیو ترلاسه کړي چې پکې پروفیسر کیون کینګ په ناوړه روغتیایي حالت کې ښودل کیږي. خو د پانتون په بیان کې چې پرون خپور شوی دا نه دی ویل شوی دا ویډیو یې کله ترلاسه کړي او یا د طالبانو لخوا کومه غوښتنه هم مطرح شوې که څنګه. د پانتون په بیان کې ویل شوی چې دغو دوو برمته شویو پروفیسرانو افغانانو ته زده کړه ورکوله او چاته یې کوم زیان نه دی اړولی. کیون کینګ او همکاري ټیم ویکس د 2014 میلادي کال په اګست میاشت کې د طالبانو لخوا تښتول شوي وو. اوس هم ورزو د نړۍ خبرونو ته. سپین ماری وی فدرالی اداری ته د جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د انتخاباتي کمپاین د پخوانی مشر پاول مانافورت تسلیمیدل له ولسمشر سره هیڅ تړاو نه لري. د ریپورټونو په حواله پاول مانافورت او د هغه تجارتي همکار ریکس ګیټس په واشنگتن کې د یوې فدرالي محکمې له لوري په 1200 جرمي مواردو کې تورن بلل شوی چې د امریکا پر ضد د دسې جوړول هم پکې شاملېږي. مانافورت او د هغه همکار پرون په محکمه کې د بې ګناهۍ ادعا وکړه. د سپین ماری ویاندې سارا ساندرز پرون خبرې ارلان تو ویل پر مانافورت لګیدلی تورونه له ولسمشر ترامپ په 2014 میلادي کال کې د امریکا د جمهوری ریاست لپاره لټاکنیز کمپاین او د هغه د کمپاین له فعالیت سره هیڅ ډول تړاو نه لري. د امریکا زندانی اسکار باوی برګیدال له هغو امریکایي سرتیرو بخښنه وغوښته کوم چې له پوځي اډې د برګیدال په لټون پسې د وتلو په مهال ټپي شوي وو. برګیدال پرون په محکمه کې وویل ما یوه خرابه تیروتنه وکړه، د دې ویل چې ما وبخښئ بسنه نه کوي. باو برګیدال د شمالي کارولینا یوې پوځي محکمې کې دا خبرې وکړې. برګیدال د اکتوبر په 14مه په 2009 کال کې له خپلې پوځي اډې د وتلو او د دښمن په وړاندې د ناسمې رویې د جرمونو په خاطر په عمری بند محکوم شو. د شمالي کارولینا د پوځي محکمې قاضي جفري نانس بیا ویلي ولسمشر ترامپ باو برګیدال ډېر ځله خاین بللی، خو د قاضي په خبره د ولسمشر ترامپ دا څرګندونې به باو برګیدال له یوې منصفانه محکمې څخه محرومه نه کړي. باو له 2009 تر 2014 کاله د طالبانو لخوا یرغمل نیول شوی و چې بیا وروسته له ګوانتنامو زندانه د 15 طالبانو د خوشې کېدو په بدل کې خوشې شو. د ازبکستان د پلازمینې تاشکند یوې محکمې 13 کلن اسلام بیګو تولاګانوف د جسور ابراهیموف د وژلو له امله مجرم اعلان کړ. هغه په شپږ کاله زندان محکوم شوی دی. جسور ابراهیموف د طب محصل و د روان میلادي کال په جون میاشت کې مړ شو. مانانه چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولې خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org لوستلی شئ. ازو لومړی مطلب ته، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له ملګرو ملتونو غوښتي چې له پاکستان سره په مذاکره او د سولې خبرو ته د وسلوالو طالبانو په حاضرولو کې مرسته وکړي. ولسمشر غنی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې له مشر خیریت عمروف سره په کتنه کې ویلي پاکستان باید له فرصته د امکان تر حده زیات کار واخلي. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
د افغانستان حکومت یو اربیا ټینګار کړی چې پاکستان ته ښه موقع برابر سوی چې له تروریزم سره په مبارزه او د سولې خبرو ته د طالبانو په حاضرولو کې مرسته وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له مشر خیریت عمروف سره په کابل کې کتلی او هغه ته ویلي چې ملګری ملتونه په دې اړه مهم رول لوبولای سي. د جمهور رئیس مرستیال ویان نجیب آزاد بیګا ازادي راډیو ته ویلي چې ولسمشر غنی ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې مذاکره باید پر دوه اړخونو متمرکز وي.
رئیس جمهور کې پیشنهادات
ولسمشر د افغانستان د کورنۍ او بهرنی سیاست په چوکاټ کې وړاندیزونه کړي او ټینګار یې ورباندې کړی دی. د افغانستان د ثبات لپاره د هڅو لومړی اړخ له پاکستان سره سوله او دوهم اړخ یې له طالبانو سره سوله ده. په دې برخه کې د ملګرو ملتونو همکاري مهم رول لوبولی شي. د امریکا متحدو ایالاتو د روان میلادي کال د اگست په 28مه د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه. د افغانستان د حکومت مشران ټینګار کوي چې پاکستان باید د افغانستان د سولې لپاره عملي هڅې وکړي، وسوال طالبان خبرو ته حاضر کړي او له تروریزم سره صادقانه مبارزه وکړي. د امریکا ولسمشر د ستراتیژۍ د اعلان په وینا کې پر پاکستان غږ وکړ چې هغو تروریستانو ته یې ځای ورکړی چې په افغانستان کې د امریکا پر پوځي او ملکي وګړو او ګټو حملې کوي. پر پاکستان مخکې هم د افغانستان لوري د تروریزم د ملاتړ تور پوري شوی چې پاکستانی لوري په کلکه رد کړی دی. د جمهور رئیس مرستیال ویان نجیب آزاد بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د مشر او ولسمشر غنی ترمنځ په کتنه کې پر پخوانیو خبرو بحث نه دی شوی. پر دې چې پخوا کوم کارونه شوي خبرینې دي شوي او باید بحثونه شي، ځکه یوازې وخت ضایع کوي، خو اوس پاکستان او نورو هیوادونو ته ښه فرصت دی. لکه څرنګه چې ولسمشر تاکید کړی، هغه هیوادونه په زیان کې دي چې مخکې له تروریستانو سره مادي مرسته یا د هغوی ملاتړ کړی دی.
زیان میبرند.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې مشر خیریت عمروف ټینګار کړی چې د افغانستان سره هر ډول همکاري ته تیار دي. ولسمشر غنی غوښتنه کړې چې په ټولو سیمه کې د تروریزم مالی سرچینې باید بندې شي او ملګري ملتونه باید په دې اړه همکاري وکړي. ولسمشر غنی همداراز ټینګار کړی چې هیڅ بهرني هیواد ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د خاورې د نورو هیوادونو د ګټو پر ضد کار واخلي.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ټاکنیز کمپاین پخوانی مشر پاول مانافورت او د هغه ملګری ریک ګیټس پرون په واشنگتن کې د یو فدرالي محکمې په وړاندې د بې ګناهۍ ادعا وکړ. مانافورت او ګیټس د متحده ایالاتونو پر ضد د دسیسې جوړولو په ګډون په 12 جرمي مواردو تورن بلل شوی. په دې اړه فرشتي جلال زئی ریپورت جوړ کړی.
سپینه ماڼۍ وایي د فدرالي ادارې پولیسو ته د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د پخواني مشر پاول مانفورت تسلیمېدل له ولسمشر سره هیڅ ارتباط نه لري. د سپینې ماڼۍ ویاندی سارا ساندرز پرون خبریالانو ته وویل چې پر مانفورت لګېدلي تورونه له ولسمشر ټرمپ د هغه له ټاکنیز کمپاین او د هغه د کمپاین له فعالیت سره هیڅ ډول تړاو نه لري. ساندرز خبریالانو ته وویل چې د فدرالي محکمې له لوري د پاول مانفورت د جلب په اسنادو کې د ټرمپ د ټاکنیز کمپاین او روسیې ترمنځ د تړاو هیڅ ډول شواهد نه لیدل کېږي.
We've been saying from day 1 there's been no evidence.
دا وایي موږ له اولی ورځې ویلي چې د ټرمپ او روسیې ترمنځ د دسیسې او پلان هیڅ شواهد نشته او د محکمې حکم هم په دې وینا کې بدلون نشي راوستلای. د امریکا د یوې فدرالي محکمې په اسنادو کې چې پرون خپاره شو څرګنده شوې چې یو فدرالي منصفه پلاوی مانفورت او د هغه د تجارت ملګری ریک ګیټس په 200 جرمي مواردو کې د پښتون لپاره ورغشتي وو چې د امریکا پر ضد دسیسې جوړول هم پکې شاملېږي. د ولسمشر ټرمپ د کمپاین پر پخوانی مشر پاول مانفورت تور لګېدلی چې له اوکراین سره په معامله کې له امریکا د پیسو ترلاسه کولو لپاره د سیسه جوړه کړې وه. پر مانفورت او ګیټس د پیسو سپینولو د ناراجستر شوو بهرنیو ایجنټانو په توګه د ځان معرفي کولو د غلطو معلوماتو ورکولو او له امریکا بهر د بانکي او مالي معاملو په اړه د معلوماتو نه ورکولو تور هم لګېدلی وو. پاول مانفورت پرون په واشنگتن کې د اف بی آی سیمهیز دفتر ته ورغی او ځان یې تسلیم کړ. تر دې مخکې نیویارک ټایمز رسپانیا او د امریکا سی این این ټلویزیون د یو شمېر سرچینو په حواله چې هویت یې نه دی په ډاګه سوی خبر ورکړی و چې پاول مانفورت او د هغه همکار ریک ګیټس قانون ته د تسلیمېدو هوډ لري. مانفورت او ملګري پرون په واشنگتن کې فدرالي محکمې ته وویل چې دواړه بې ګناه دي او له دې امله یې ځانونه چارواکو ته تسلیم کړي دي. د فدرالي محکمې په اسنادو کې همداراز د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د بهرنۍ پالیسۍ د سلاکار جورج پاپادوپلوس یادونه شوې او ویل شوې چې له روسیې سره د خپلو اړیکو په اړه اف بی آی ته اقرار کړی او ځان یې ملامت کړلی دی. خو د سپینې ماڼۍ ویاندی سارا ساندرز پر نو ویل چې جورج پاپادوپلوس د طالبانه کار کاوه په 2014 میلادي کال کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په انتخاباتي کمپاین کې رسمي موقف نه درلود. دا وګړی یوازې د یوې رضاکاري سلا ورکوونکې شورا غړی و چې ټول کال یې یواری یوه غونډه کړې ده. د اسناد د امریکا د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنی او د ټاکنیز کمپاین پر مهال د ټرمپ د همکارانو او روسیې ترمنځ د ممکنو اړیکو د ایداو د څېړلو لپاره د ځانګړي سلاکار رابرټ مولر د پلټنې په ترڅ کې موندل شوی دی.
ازادي راډیو ته غوښتل اوس هم د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو تبصره او ورپسې د ازادي راډیوي مجلې اوریدل مه هیروي. نیویورک ټایمز رسپانې په افغانستان کې د مخدره موادو په تولید او قاچاق یو مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي چې طالبان د مخدره موادو په سبب ډېرې پیسې ترلاسه کوي. د نیویورک ټایمز د مقاله لیکوال د مخدره موادو د تولید لابراتوار انځور کړی. هغه لیکلي په دې لابراتوارونو کې د موادو د ګډولو لپاره خالي بیلرونه، د اړتیا وړ کیمیاوي مواد، سون توکي، چاپ ماشین، یو جنراتور او یو پمپ چې اوبه له نږدې څار اباسي تر سترګو کیږي. د مقاله لیکوال ویلي پولیس ځواکونه او د امریکا خاصو عسکرو سکل په بیلابیلو سیمو کې داسې څو ځایونه کشف کړي دي. نیویارک ټایمز لیکلي افغان ډیپلوماټان او چارواکي له دې اندېښمن دي چې د مخدره موادو د لابراتوارونو زیاتوالي د طالبانو د فعالیتونو د کمښت لپاره هڅې ننګولې دي. د نیویارک ټایمز په مقاله کې د راغلیو شمیرو له مخې طالبان لږ تر لږه 60% عواید د مخدره موادو له سوداګرۍ ترلاسه کوي. له هند افغانستان ته د غنمو د لمړنۍ جوپې لیکد یو بل مهمه موضوع ده چې یو شمیر بهرنیو مطبوعاتو پرې تبصرې کړي. د هند انګریزي ژبې اکنامیک ټایمز رسپانې په یو مطلب کې افغانستان ته د هند د غنمو د لمړنۍ جوپې لیکد د پاکستان د لا ترسنګ کولو لپاره یو قوي ګام بللی دی. رسپانې لیکلي د هندو افغان او ایران تړون په اساس چې په 2018 کال کې وشو، افغانستان ته د هند د غنمو لمړنۍ جوپه د یک شمې په ورځ د ایران د چابهار بندر له لارې ولېږل شوه. په لمړنۍ جوپه کې یو شاری یو میلیون ټن غنم شامل دي چې د چابهار بندر لاره به افغانستان ته په لاره کې وړل کیږي. اکنامیک ټایمز لیکلی پاکستان اجازه ورنکړه چې هند خپل مالونه د ګوادر لاره افغانستان ته ولیږي. نو د یک شنبه پر ورځ د غنمو د لیکت پیل د چابهار بندر لاره لدی بندر عملی ګټه اخیستنې ته زمينه برابره کړه. ټلګراف انډیا آنلاین خبرونه هم افغانستان ته د غنمو د لیکد مسله راخېستي خو ویلې دي ل چابهار بندر په داسې حال کې ګټه واخیستل شو چې امریکا د ایران د اټومي تړون په باب د عدم تایید رایه وکاروله. ټلګراف انډیا لیکلي کڅ هم تیرونی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په هند کې د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا په ګوادر کې به د هندیانو او افغانانو ګټې په خطر کې ولويږي تبصره ونه کړه، خو ټینګار یې وکړ چې واشنگتن د متحدو هیوادونو د اقتصادي پرمختګ لپاره په شویو تړونونو کې داخلي نیت نه لري. د پاکستان ټریبیون رسپانی لیکلی د پاکستان لپام کې نیولو پرته هند د ایران لاري له افغانستان سره د سوداګرۍ نه وخت وکړ. ټریبیون لیکلی هند افغانستان ته د غنمو لمړنۍ جوپه ورسته له هغه ولېګل چې د امریکا د نوي پالیسۍ لمخې ولسمشر ډانلډ ټرمپ په هند غږ وکړ چې افغانستان سره زیاتې مرستې وکړي.
آزادی رادیویی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د غوباړی ناول پاړه لیکوال او کرکتون کې محب الله ازغم سره مرکه اوري.
په هماغه وخت کې چې مې لوستی و دومره اثر یې راباندې کړی و چې په هماغه ورځ خو مې ډېر ورته وژړل، حتی د شپې ډوډۍ مې مونه خوړه، ځکه چې دغه د ناول پای دغومره ځورونکی درد لري چې سړی باندې ډېر اثر کوي.
ځوان انځورګر الیاس احمد شیرزای راته وایي چې پر دیوالونو څه ډول انځورګري کوي.
د 90% د ما نقاشۍ چې دي ټول نظامي دي، نو او ما د کوماندو د قلوردون هم دغه لقب ګټلی دی.
لنډ حکایت، د سنا سیلی شعر، که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
یو ټوک تاریخي کتاب ملي موزیم ته وسپارل شو. دا تاریخي کتاب چې سمو د وړاندې د میدان وردګو ولایت د امنیتي مسولینو لخوا ترلاسه شوی وو، د تلې د میاشتې په 28 نیټه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او ځینو فرهنګیانو په حضور کې ملي موزیم ته وسپارل شو. د جمهور ریاست د خبر پاڼې له مخې په ار کې په دې مناسبت جوړ شوو مراسمو کې د هیواد جمهور رئیس له هغو امنیتي ځواکونو مننه وکړه چې بهر ته د دې تاریخي اثر د قاچاق مخنیوی کړی وو. د هیواد جمهور رئیس هغه ترلاسه شوی تاریخي کتاب په یو فرد پورې تړلې نسخه وبلله او وی ویل څېړونکي کولی شي له دې اثر څخه ګټه واخلي او معلوماتي اړخونه یې خلکو ته بیان کړي. هغه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لارښوونه وکړه چې د کورنیو او بهرنیو لرغون پیژندونکو ګډه کمیټه جوړه کړي چې په دقیق ډول د دغه لرغوني اثر په اړه څېړنه وکړي. همدارنګه د هیواد جمهور رئیس د هیواد د تاریخي اثارو د ساتنې او له هغو څخه د استفادې په خاطر د یوې اصولنامې او مقررې په جوړېدو ټینګار وکړ. په دې مراسمو کې د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی په خپلو خبرو کې د افغانستان فرهنګ میراثونو ته د هیواد د جمهور رئیس د پاملرنې له امله مننه وکړه. هغه وویل تیر کال موږ د تاریخي اثارو د کشف په برخه کې د ښو لاسته راوړنو شاهدانو. د جمهور رئیس ته ډاډ ورکړ چې د ځانګړې مقررې په اساس به د تاریخي اثارو د ساتلو او استفادې په خاطر جدي اقدام وکړي.
په
په خوست کې د حسن کوټ تاریخي ګمبدې د احاتې د رغولو چارې پیل شوې. دا څه د پاسه 1400 افغانیو په لګښت د خوست ولایت د حسن کوټ د تاریخي ګمبدې احاطه رغول کیږي. د خوست ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت په وینا د حسن کوټ تاریخي ګمبده د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په مالی لګښت رغول کیږي چې کټاره به یې د اوسپنو وي. یاد د وی چې څه موده مخکې خوست ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسلکي هیئت سفر کړی وو څو د ټولو تاریخي ابیدو او تاریخي کلاو راپور جوړ او مرکز ته راوړي. تمه ده چې په راتلونکي کې به د دغه ولایت پر نورو تاریخي ځایونو هم کار وشي.
لیکوال او کره کتونکي ډاکټر محب الله ازغم په دې وروستو کې د غوباړې ناول پښتو ژباړه چاپ کړه. غوباړې ناول د ایرلندي لیکوال اتل لیلیان وینچ ناول دی چې لنن څخه 160 کاله لمخه چاپ شوی دی. ښاغلی ازغم وایي غوباړې مې 60 کاله مخکې لوستی و. پیښو د بیان انداز، کرکټر کښنې او نورو ډیرو کمالونو یې ژباړې ته واچولم. د دې تر څنګ غوباړې ناول د دنیا له مشهورو ناولونو څخه دی چې مختلفو ژبو ته ژباړل شوی. نو ما هم وغوښتل چې خپلې ژبې ته یې راوژباړم او په خوند کې نور هم راسره شریک کړم. له ښاغلي زغم سره مې په همدې ارتباط مرکه کړې ده، پام ورته راړوم. ډاکټر صاحب ستړی مسې.
مننه، تاسې ستړي مسې، خیرې سي.
د ناول مبارکي هم درته وایم. نوم یې داسې عجیب نوم ده، غوباړې. فکر کوم چې دم په دې وروستو کې ژباړلی، په دې وروستو څو میاشتو کې ګڼ نور ناولونه هم ژباړل شوي دي. مخکې تر دې چې په غوباړې خبرې راته وکړې، ځینې ناولونه چې ژباړل شوي دي څنګه دي تاسو په خیال باندې؟
په دغو ژباړل شویو ناولونو کې خو ځینې دي چې د دنیا په شاهکارونو کې حساب دی، لکه هغه ناولونه چې ډاکټر صاحب بهان ژباړلي دي، ځینو نورو ملګرو ژباړلي. نو داسې ناولونو نه ژباړل زه فکر کوم چې دا به د درېغ او د افسوس ځای وي چې ولې نه لرو موږ داسې په خپلو ژبو کې. بهرحال زه فکر کوم هر څوک چې یو ناول ولي او ډېر خوند ورنه اخلي باید دغه خوند خپلو نورو همژبو باندې هم ولوروي.
مننه ډاکټر صاحب. غوباړې ما هم لوستی ده، غواړم له تاسو نه واورم چې څنګه مو دلچسپي پیدا شوه چې باید غوباړې وژباړې. دا هم د دنیا په شاهکار اثارو کې شمار ده او که څنګه؟
دا ناول ما تقریبا 60 کاله مخکې لوستی و، او په هماغه وخت کې چې مې لوستی و دومره اثر را باندې کړی و چې په هماغه ورځ خو مې ډیر ورته وژړل. حتی د شپې ډوډۍ مې مونه خوړه، ځکه چې دغه د ناول پای دغومره ځورونکی درد لري چې سړی باندې ډیر اثر کوي.
جالبه ده ډاکټر صاحب، تاسو د دې شي یادونه وکړه او ډیرو دوستانو چې لوستی ده همدا خبره کوي چې موږ کله چې ناول پای ته رسو سلګۍ مو وهلې.
د کره کتونکو په باور کامیابه تراژدي، البته د دې په باور د دنیا اکثریت کامیاب داستانی آثار یا ډرامې چې دي هغه تراژیدي دي. په دې خاطر چې په تراژیدي کې اتل بالاخره له ماتې سره مخ کیږي. په هر برخه کې چې دوی غواړي مبارزه وکړي هغه خپل هدف ته نه رسیږي او بد رقم ماتې کوي، او دغه ماته سړی دردوي. خو په عین حال کې دوی وایي چې دا ګټور دی. ګټور په دې دی چې انسان دې ته هڅیږي چې که هغه په دې شي کې ناکام شو زه به کامیابیږم، زه به هڅه کوم. یعنې دا د انسان د مبارزې د جاري ساتلو دپاره یو ضروري شی دی. که انسان خپله ماته او د نورو ماته هغسې ومني چې یعنی د هرې هڅې انجام ناکامي ده، بیا خو نو پرمختګ نشي کولی. که هغه سي وای نو نن به انسان دغومره چې اوس پر طبیعت لاسبری دی دغه لاسبری به یې نه شوی پیدا کولی. نو د تراژیدي آثارو کمال هم دا دی چې سره له دې چې سړی ځوروي مون ته مبارزې ته یې هڅوي او د ده روحیه پیاوړې کوي.
شاید ډاکټر صاحب ما دې په خبرو کې مداخله وکړه، دغه ژړا مې یاده کړه. ناول ټول څو مخه دی او په څومره وخت کې مو وژباړه؟ ولې مو وژباړه؟
ځواب یې دا دی چې دغه ناول چې دغه مره په ما باندې اثر کړی و، دغومره خوند یې راکړی و، غوښتل مې چې دغه خوند پر نورو هم ولوروم. نور پښتانه هم په دې خوان کې را سره شریک شي. او دا د دنیا له مهمو آثارو څخه دی. لیکوال اتل لیلیان وینچ نومیږي. دا انګریز ده، برتانوی ده، د ایرلند البته، او دا په خپله مبارزه وه. او د ناول محتوا چې ده دې کې یو څوک دی چې آرتور نومیږي. دا هغه وخت کې اوسیږي چې ایټالیا د اتریش مستعمره ده، او دوی بیا د ایټالیا د آزادولو دپاره یو ګوند جوړوي او مبارزه کوي او ډېرې لوړې ژورې تیروي. نو دغسې ناول په څو لحاظه اهمیت لري. یو دا چې په مهمو نړیوالو آثارو کې شمېرل کېږي، ډېرو ژبو ته ژباړل شوی دی. یوازې په شوروي اتحاد کې، د هغه وخت په شوروي اتحاد کې 2.5 میلیونه نسخې پلورل شوې وې. او په مختلفو هیوادونو کې پر دې ناول فلمونه جوړ شوي دي. د بلې خوانه دغه ناول زه فکر کوم چې نور کمالونه لري، د کرکټر کښنې یا کرکټرایزیشن لحاظه ډېر کامیاب ناول دی. هغه بدلونونه چې د کرکټر په کړوړو کې راځي د هغه له اروایي حالت سره ډېر سمون لري. او همدارنګه په دې ناول کې د مکالمې یا د ډیالوګونو داسې تخنیک شته چې په ما په نورو ناولونو کې نه و لیدلی. نو دغه څه و چې ناول یې راته مهم ښکاره کړ او ژباړلو ته مې نیت وکړ. دوه کاله مخکې ژباړه بشپړه شوې وه. البته داسې مسلسل کار مې ورباندې نه و کړی. یو وخت مې شروع کړ تر یو ځایه پورې ورسېم، بیا په نورو کارونو اخته شوم، دا رانه پاتې شو، بیا مې شروع کړ، بیا تر یو وخته خو دا درېیم ځل. نو مینې ټول تال ممکن دوه کاله مې کار ورباندې کړی وي، منتظر مسلسل نه داسې په وقفو.
څو مخه ناول دی؟
پښتو ژباړه په 280 مخونو کې چاپ دی.
دیوانی وکه چې په مجموع کې په دې ژباړو باندې کېږي، هغه دا ده چې فرزند دا له هغه اصلې کومې ژبې چې دا لیکل شوی دی ورباندې له هغې نه نه ژباړل کېږي، له دوهمې او درېیمې ژبې نه دا راژباړل کېږي. تاسو چې کله ژباړه له دې سره مو هغه اصله نسخه ده دی چې ده په کومه ژبه چې لیکل شوی هغه مو ورسره وکته که مونه؟
البته ستونزه په دې کې ده، پخوا خو دغه ستونزه ډېره وه چې موږ ته د لومړي لاس منابع چندانې په اسانه نه پیدا کېدل. نو معمولا زموږ ژباړونکو به یا د فارسي نه یا د اردو نه پښتو ته اثر راژباړل. ما هم دغه اثر په فارسي کې لوستی و او ژباړه مې فارسي نه شروع کړه. خو د ژباړې په وخت کې مې په ځینو ځایونو داسې شک وکړ چې ممکن دلته ژباړن تېروتی وي، داسې حدس مې وکړ چې ممکن داسې نه وي، خبره به بل رنګه وي. بیا مې چې پسې پلټنه وکړه په نت کې مې د دې ناول انګریزي متن پیدا کړ. بیا نو د ناول سره تر پایه پورې مې له انګریزي متن سره مقایسه کړ او هغو ځایونو کې چې فارسي ژباړن تېروتی و هغه تېروتنې مې اصلاح کړې. نو داسې ویلی شم چې نسبتا بهتره ژباړه ده.
په موضوع د ناول هم یو څه راته وغږېږي، که څه هم دا اکثره وخت څوک چې ناول یا لیکي یا ژباړې هغه قصه یې چاته نه کوي، وایي بیا یې خلک نه لولي. خو په هر حال یو څه راته ووایاستئ چې موضوع د دې څه ده او څنګه پیلیږي او څنګه پای ته رسېږي.
البته زه دې سره موافق نه یم چې سړی د خپل یا د بل چا د اثر محتوی یا هغه قصه چاته وکړي او داسې وانګیري چې خلک چې دا قصه واوري خو بیا یې نه لولي. سړی ناول په دې خاطر لولي چې له هرې جملې یې خوند واخلي، له ډیالوګونو یې خوند واخلي، له جزئیاتو یې خوند واخلي. داسې نه ده چې یوازې هغه کلي عمومي پیښې او د ناول انجام ورته مهم وي، او هغه خوند چې بیا په لوستلو کې وي په نور شیانو کې نه. په هر حال دا ناول داسې دی چې یو هلک دی چې آرتور نومیږي، په پوهنتون کې فلسفه لولي، او بیا کله چې په درسونو کې ځینې ستونزې ورته پیدا کېږي هلته د یوې مدرسې د عیسویانو د مدرسې د کتابتون مدیر چې دی هغه ورسره مرسته کوي. او دوی ډېر پر یو بل ګران دي او دی نه پوهیږي چې موږ ولې دومره سره ګران یو. خو دی خو فکر کوي چې بس همدغه سړی دی چې پر ما مهربان دی، ما سره مرسته کوي، په دې خاطر ورسره مینه کوي. خو بالاخره بیا یو وخت کې ورته پته لګیږي چې دغه کشیش یا پادری چې دی د ده پلار دی، چې البته دی دغه نامشروع زوی دی. نو دی همدغسې چې په دغه پادری باندې حساب کوي، باور لري، نورو باندې مې حساب کوي. او کله چې بیا دوی په هغه ګوند کې شاملېږي چې مبارزه کوي د ایټالیا د آزادولو لپاره، دغه راز یو بل کشیش ته وایي، او هغه کشیش بیا جاسوس وي، دغه راز افشا کوي او دی نیول کیږي. او دا چې نیول کیږي نو هلته هم داسې توتیا جوړیږي، ورباندې ډېرې بدې ورځې په زندان کې تېروي، سره له دې چې دی د یوې شتمنې او معتبرې کورنۍ دی. له هغه ځایه چې راوځي په ده باندې دا تورې چې تا خیانت کړی دی، تا ملګري افشا کړي دي او دښمن ته د په لاس ورکړي دي. نو د دې په څنګ کې دا خبره هم ورته افشا کیږي چې هغه کشیش پلار دی چې له مور سره یې نامشروع روابط لرل او مور یې مړه ده دې وخت کې. نو دغه ستونزې دی نه شي زغملی. بیا کورنۍ ته داسې ښیي چې زه په سیند کې ځان ډوبوم، دغسې یو یادښت یو لیک ورته پرېږدي او خپله ځي جنوبي امریکا ته. بیا نو ډېر کلونه وروسته، تقریبا 12-13 کاله وروسته بیرته راځي. او چې بیرته راځي نو دلته حالات بدل شوي دي، د ګوند غړي ډېر شوي دي، فعالیت یې زیات شوی دی. او دی بیا نو البته د ده په څېره کې دومره بدلون راغلی، هلته یې دومره سختۍ ګاللی دي چې هېڅ د پېژندلو نه دی، نور هغه پخواني ملګري بیخي پېژني نه. دی بیا نو دلته راځي، دغه مبارزه شروع کوي، پر مخ ځي ځي ځي، او بالاخره یو ځای کې چې غواړي وسلوال قیام وکړي، پاڅون وکړي، دغه وخت کې همدغه کشیش چې د ده پلار دی دی مخې ته درېږي. هغه چې مخې ته درېږي دی نو هغه احساسات پرې غالبېږي او تومانچه ایسته اچوي او نیول کیږي. او بالاخره په زندان کې ډېرې شکنجې ګالي او ملګري غواړي چې دی راوتښتوي له زندان څخه، خو نه بریالي کیږي. او بالاخره دی بیا هماغه پلار ته یا کشیش ته ځان ورمعرفي کوي، وایي چې زه هماغه سړی یم. او دغه کشیش چې دی اوس د هماغه ښار هغه لوی روحاني دی چې واک او صلاحیت زیات دی، هغه کولی شي چې دی آزاد کړي. او دی ورته وایي چې دوې لارې دي، یا به دوی پرېږدي چې ما یې دموي، او یا به ما د ځای په حیث مني، ټولو ته به م وایي چې دی مې زوی دی او ما سره به ځې، ته به هم په دې مبارزه کې راسره ګډېږي. او په پلار باندې هماغه د خپل مسیحیت احساسات غالب دي، نو هغه دا کار نه شي کولی، بالاخره دی اعدامېږي.
په دې ناول کې یو شی چې جالب دی هغه دا دی چې دغه د دې کشیش دا زوی چې ده، دا مرکزي اتل چې ده یا مرکزي کس چې ده، دا کرکټر چې ده، دی پاینې الک چې له خپله پلار سره مینه لري کرکه مور نه کوي. او دغه په پیل کې تاسو وویل چې د کرکټرایزیشن په حساب باندې دا ډېر جالب ناول ده. په دې سره کې مناظر څه ده ډاکټر صاحب؟ دا یو عجیب حالت نه؟
بالکل عجیب حالت دی، یوازې دا نه بلکې د دې ناول اتل چې ده جیما نومیږي، هغه د آرتور د وړکتوب ملګری ده، او بیا وروسته ورباندې مینېږي. خو کله چې دی بیا له هغو ستونزو او له هغه جنجالو څخه وروسته جنوبي امریکا نه راځي او څوک یې نه پېژني، د جیما سره هم دغسې روابط لري، هم ورسره مینه لري، هم نه غواړي چې ځان ورته معرفي کړي. هغه ټول عمر ځورېږي چې آرتور زما د لاسه مړ شو، زما په وجه هغه وځورېده، او د مرګ په خاطر هر وخت پښیمانی کوي. خو دی یو رقم غواړي چې هغه وځوري، په همدې باندې چې پرېږده چې ما مړ وګڼي او وځوریږي، او مینه هم ورسره لري. او دغسې د پلار سره دغه واقعي پلار چې کشیش دی هم ورسره ډېره مینه لري، دومره مینه لري چې حتی هغه چې کله د تومانچې مخې ته راځي دی نو خپل احساسات نشي کنټرولولی، یعنی دومره مینه پرې غالبه کیږي چې دی په لوی لاس ځان د دښمن لاس ته اچوي. په دې خاطر چې د پلار مخې ته ولاړ دی او دی ور باندې ډز نه کوي او په عین وخت کې ور نه کرکه لري چې ولې ما ته دوکه راکړم ولې وغولولم ولې دا دومره عمر تیرستلی وم. نو دغه شی شته او دا د ارواپوهنې له نظره دا چې توجیه کیږي چې فروید وایي چې کله کله د غریزې یو د بل ځای نیسي، کله مینه د کرکې ځای نیسي، کله کرکه د مینې ځای نیسي، او کله کله امکان لري چې په عین وخت کې دواړه دغسې په سړی کې موجود وي او روان وي. او په همدې خاطر دغه څه چې په دې کرکټر کې په دې آرتور کې لیدل کیږي زه فکر کوم چې منطق ته او ارواپوهنې ته ډیر برابر دی.
او بل د خو ناولونو یو کمال دا ده چې هغه د تلوسې د ایجاد لپاره ځینې تخنیکونه چې دی لري او کاروي، لوغونه سړی ډیره زیاته استفاده کولای سي. دغه کرکه چې دی له دې دوو کرکټرانو سره لري دا په خپله د تلوسې په ایجاد کې ډیر زیات کومک کوي او سړی دې ته مجبوروي چې بلاخره به څه کیږي. زموږ اکثره وخت دغه تخنیکونه چې دي دا ډیر عام سوي دي، ډیر معمول دي. نو زما خو نظر دا ده چې په دې باندې دي دا څوک چې ناولونه لیکي په دغه تخنیکونو دې یو یو څه کار وکړي. لکه دا چې دا دا یو عجیب شی و زما لپاره جالب. ډیره مننه ډاکټر صاحب.
مهرباني.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
وګمه سټوډیو ته راغلی وای دا ځل مې د خاپیرک نقل راوړی دی. خاپیرک په دې نقل کې ستوري سپوري ګالي خو ډیر نور کسان شغوري. راځي ورته وګ بشو.
خوخیار خاپیرک ډیره زمانه پخوا په تیرو هیرو وختونو کې په هغه وخت کې چې انسانانو او حیواناتو له یو بل سره خبرې کولې او د یو بل په ژبه پوهېدل یو ډیر زورور پاچا اوسېده. د ده پاچاهي د دنیا په بل سر کې وه. دی دومره زورور و چې په انسانانو سربېره یې پر حیواناتو او مرغانو هم امر چلېده. په دې پاچاهۍ کې له یو کس پرته نور ټول خوشحاله وو او دا یو کس د پاچا میرمن وه. د پاچا د ماڼیو شاوخوا ته په ځنګلونو کې به مرغان د خوشحالۍ سندرې ویلې او په ملکی باندې د دوی سندرې خینه لګېدې. یو ورځ ملکی پاچا ته وویل د مرغانو چغار او یو ځایي شور ماشور ډیره په عذاب کړی یم. غواړم دوی ټول راوغواړې او د ټولو مخو کې ورغوڅې کړې چې بیا یې شور وانورم. پاچا ورته وویل سمه ده، دا کار به په څو ورځو کې وشي. د پاچا او ملکی خبرې د ماڼۍ د بام تر چجا لاندې زوړند خاپیرک چې د ملکی د کوټې په خوا کې وو واورېدې. خاپیرک له ځانه سره وویل دا خو ډېره بده شوه چې اوس به د دې پیښې مخه څنګه نیول کیږي. په سبا یې پاچا ټولو جارچیانو ته وویل چې د پاچاهۍ په هر کوټ کې دي جار ووهي چې پاچا امر کړی دی چې ټول مرغان باید په دریم ماسپخین د پاچا قصر ته خامخا ورشي. خاپیرک د پاچا امر واورید او ډیر خپه شو. خو څرنګه چې ډیر هوښیار وو نو د دې په ځای چې اندېښنو کې لاهوشي په فکر کولو او د لار په موندلو بوخت شو. په دریم ماسپخین چې ټول مرغان د پاچا ماڼۍ ته ورغلل خاپیرک پکې نه وو. خاپیرک په څلورمه ورځ دربار ته ورغی. پاچا ورته په قهر وویل ټول مرغان له امر سره سم پرون ماسپخین را رسېدلي او زما د خبرو انتظار باسي، خو ته جناب نن راځې، دا ولې؟ خاپیرک ورته وویل صاحب، دا خو ټول وزګار خیل دي، نه یې کار شته نه روزګار، او زه خو صاحب ډیر کارونه لرم. اول دا د نرو ښځو د برابرۍ کار زما دی چې تر یو بل یې شمیر وانه وړي، او بل دا کار هم زما دی چې مرګ تر اندازې زیات نشي. پاچا حیران شو ویل ما خود دا رنګه کار په اړه هیڅ وخت هیڅ نه و اوریدلی، دا راته ووایا دا څنګه کوي. خاپیرک وویل دا لا څه کوي چې د شپې او ورځې د برابر ساتلو کار هم زما په غاړه دی. پاچا لا حیران شو او خپله پوښتنه یې تکرار کړه، څنګه؟ دا کارونه څنګه کوي؟ خاپیرک ځواب ورکړ چې شپې لنډیږي د سحر یوه پیڅکه غوڅوم او چې ورځې اوږدیږي د ماښام یوه پیڅکه بیا تیکوم او په دې ډول په ورځو او شپو کې برابره یې راولم. دغه راز خلک نه غواړي چې ژر ومري، خو زه د ژوبلو کسانو وژلو ته د پلمې جوړولو په وسیله کوشش کوم چې د مرګ او تولد ترمنځ تعادل او تناسب وساتم. کله کله داسې وي چې تر ښځو د نارینه و شمیر زیات شي او دغه وخت نارینه د ښځې هرې خبرې ته بلې بلې وایي. دغه سې نارینه چې د ښځې هره خبره په پټو سترګو مني، زه یې په ښځه بدلوم. څو په دې ډول د ښځو او نارینه وو د شمیر ترمنځ برابرۍ راشي او بې انصافي ونشي. پاچا د خاپیرک د خبرې په مطلب سم پوه شو، خو په ځان یې رانه وړه. پاچا ځان ته سخت په غوسه شو چې د ملکې غوښتنه یې په پټو سترګو ومنله، او ټول مارغان یې د دې لپاره ماڼۍ ته ور وغوښتل چې وروسته بیا مخوکې ورنه غوڅې کړي. پاچا ته ویره هم ور پیدا شوه چې حسینه خاپیرک یې په ښځه بدل کړي. پاچا له ځانه سره وویل، زه ښه پاچا نه یم، ځکه ښه پاچا وایي د ملکې خبره به مې په پټو سترګو نه منلی. ما ډېره بې ځایه غوښتنه منلې ده. نو مارغان یې ور وغوښتل او ورته ویې ویل، بنیادمان په دې نه پوهیږي چې په مارغانو باندې څنګه قانون تطبیق کړي او څنګه جزا ورکړي. په همدې خاطر ما فیصله کړې ده چې ګوګوشتو ستاسې پاچا وټاکم. تاسې مې ماڼۍ ته د دې لپاره راغوښتي یاست چې ستاسې ټولو مخې ته ګوګوشتو او د هغه وزیر ملا چرګک ته ووایم چې په هوښیارۍ به حکومت کوئ، په عدل او انصاف به چلیږئ او پر رعیت باندې به ظلم نه کوئ. اوس نو تاسې ټول کولای شئ چې خپلو کورونو ته ستانه شئ. پاچا خاپیرک ته په زړه کې په قهر و او د هغه نافرمانی یې له ذهنه نه وتله چې ټول مارغان د هغه حضور ته په درېیمه حاضر شول او دی په څلورمه ورغی. پاچا د خپل تاو د سړولو او د خپل زور د ښودلو لپاره تر لکۍ لاندې سپکه لغه ته ورکړه، رخصت یې کړ.
ځوان انځورګر الیاس احمد شیرزی له شاوخوا 200 کلونو راهیسي انځورګری کوي او تر اوسه یې تر 200 ډیر انځورونه کښلي دي. نوموړی وایي، زه نظامي انځورګر یم، پر سترو دیوالونو د سرتیرو انځورونه جوړوم. له ښاغلي شیرزی سره مې مرکه کړې ده. دی راته وایي چې داسې انځورونه څنګه جوړوي، په لویو او سترو انځورونو څو ورځې کار کوي. شیرزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. تاسو ویل چې نظامي نقاش است، په څه دلیل نظامي نقاش؟ نقاشان خو نو ټول عام یې ارت کوي.
او دا خبره ده، خو زه دا سبک چې دا اکثرا نظامي ده، چې د ما هدف د نقاشۍ هم دا ده چې امنیتي ځواکونه ملاتړ وکړم. نو په دې اساس اکثریت د 90% د ما نقاشۍ چې دي ټول نظامي دي. نو او ما د کوماندو د قلوردون هم دا لقب ګټلی دی،
نظامي نقاش. شاشه شیرزای صاحب، څومره موده کی نقاشی کوی؟
د 12 کالو نه ډیر کی.
شیرزای صاحب، مسلکی مو کوم ځای لوسته ده که هم د شوقی کار کوی؟
نه، زه هیڅ ترته نقاشی یا رسامی چرته لوسته نه ده، هم داسې خپل هم زده کړی ده، ځکه علاقه مې ورسره ډیره. او بیا چې کله انټرنیټ سره مې اواصل شوم، نو د یوټیوب او د ګوګل نه مې ځینې د سابقه او د هغه مې رازده کړل. نو هغه نه پیش لرم، داسې کوم خاص استاد نه لرم.
او تاسو ما چې لیدلی دی، معمولا په دیوالونو باندې نقاشي کوي، تر اوسه څومره داسې نقاشي کړی دی؟
مجموع آثار مې شاید 200 هم ډیر وي، خو دا هغه په دیوالونو شاید حدود 40 آثار ولرم، ځکه ډیر لوی دی.
داسې انځورونه چې تاسو په دیوالونو باندې ایستلي دا په کوم موقعیتونو کې دي؟ د ښار فرضاً
اکثر نه دي، کوماندو په قلوردو کې دي، ځکه هغه غلطه د کانکریټي او دیوالونو چې د امنیتي هغه غلطه ډیر موجود و، ما دا اجازه هم اخیستی و. نو ځینې بیا په فوارې او کې پښتونستان ور کې دي، یو څو آثار په زموږ خپل کوڅه کې دي، چارې خنبر کې، او ځینې په چارایي برکه کې دي. دا سمه کوي.
دا په پښتونستان ور کې دي، دا څه ډول یو انځور ده؟
پښتونستان ورکې نور انځورونه هم دي، فقط هغه یو انځور چې لیکلی دی قهرمان شهرمان د یو کماندو یو سرتیری دی، په هغې کې ما کار کړی دی.
دغه انځور مو په څو ساعتونو کې جوړ کړو؟
هغه یې څو ورځو کار و، تقریبا دوه درې ورځې وختلې.
یوازې کار کوئ که نور دوستان هم در سره؟
اکثرا د پانتون ملګری مې راسره وي، دوه تنه یا یو تن، یا که هغه مصروفه وي نو بیا یوازې کار کوم.
تاسو نورې نقاشۍ هم لرئ چې په کاغذ یا په تکو باندې مو کار کړي؟
او د کانواس په تختو لرم او په ډبره کې لرم، نو په کاغذ باندې هم لرم.
معمولا ستاسو خو همدغه نظامي څیرې دي، نظامي وسایل دي، نظامی تجهیزات په دې باندې کار کوي؟
بله.
علاوه له دینه مو کارونه څه دي نور؟
علاوه له دینه په سلس خط باندې ځینې مثلا آیاتونه د قرآن چې دي، یا نمونه د خدای جل جلاله چې دي هغه لیکمه، یا هم مثلا د کور د یا د دفتر د ډیکوریشن لپاره ځینې نقاشې د ګلانو چې دي هغه جوړوم.
شیرزای صاحب، څنګه مو له نظامی انځورونو سره مینه پیدا شوه؟ دلیل یې څه ده؟ ولې یوازې نظامی وسایل او تجهیزات او چیرې او نظامیان انځوروي؟
دلیل دا و چې کله زما پلار خپله ملي اردو کې و، نو ما به چې هر کله هغه په نظامي دریشۍ کې لیدلو زما به ډېره علاقه پیدا کېدله، د دې سره علاقه مې زیاتېدله ورځ په ورځ چې زه هم باید یو ورځ نظامي واوسم. بیا نو تقدیر و هغه لس کاله مخکې په یو انتحاري حمله کې شهید شو، نو ماما مې هم چې نظامي و هغه هم ورسره شهید شو، نو دې روحن په ما باندې ډېر تاثیر وکړو. بیا هم د ما تصمیم و چې زه باید وصل شم د نظامي سره، د نظامي مسلک ووایم، خو البته نصیب به مې نه و. نو داسې شرایط راغله چې زه باید انجینری ووایم، ما انجینری ولوستله. بیا مې هم دغه هغه خپله رابطه مې د نظامي سره قطع نه کړه، د نقاشۍ د لارې نه مې ارتباطات د نظامیانو سره اوس هم شته دي، او همغه ځایونه کې نظامي نقاشۍ وباسم. او هدف مې دا ده چې تر څو وکولی شم یو مثبت ګام د زموږ د وطن د ساتونکو په ملاتړ کې ولرم.
معمولا هغه سوژې چې کار ورباندې کوي دا څه وي؟
معمولا مثلا ځینې داسې حالتونه وي چې عسکر دغه ورتیا د سرتیری ښیي، یا مثلا سرتیری چې یو ځای فتحه کوي هغه صحنې دي چې بیرغ نصب کړی وي په هغه ځای باندې چې فتحه شي، یا ځینې وخت هم داسې چې یو سرتیری زخمي وي د بل یې د جنګ په صحنه کې نه پرېږدي، ځان سره یې اخلي، هغه یو مینه د دوو همسنګرانو تر منځ کوي. یو بل بعضې وخت داسې سوژې وي چې مثلا د ارتباطات د ملکي خلکو د نظامیانو سره چې دوی څومره د دوی ملاتړي دي، په دې مورځ کې نقاشۍ دي.
دا کار شیوه مو څنګه ده؟ څه شی نه استفاده کوي په نقاشیو کې؟ رنگ وي نور؟
اکثرا زه د پلاستیکي رنگ او رنگ کار اخلم. بیا ځینې ځایو کې مثلا سایه پردازی ورکوم، هغه کې روغنی سپری دي، سپری کاروم. نو دا رنگ او برس او نقاشی نور څه نه
ده. کومه شیوه چې تاسو کار ور باندې کوي دا په افغانستان کې ډیره عامه نه ده، نوې ده؟ څه فکر کوئ چې نوی کار او نوی یو طرز ده څومره خلک خوښوي؟ خلکو د توجه وړ دي نه دي؟
هو، خلکو د توجه وړ دي، ځکه زه چې کله فیسبوک د خپلې یو نقاشۍ هغه چې خلاصه شي یو تصویر یې پوست کړم، نو بیا د خلکو د لایکونو او د کومنټونو نه ماته معلومیږي چې خلک څومره علاقه لري. واقعا ما ډېر تشویقوي، بخصوص هغه نظامیان چې په مغه ساحه کې وي، په مغه قطعه کې چې وي، هغه راته هر سرتیری رانه مننه کوي، افسر رانه مننه کوي، ډېر خوشحاله کېږي په دې باندې چې زه دا کار دوی ته کوم.
شیرزای صاحب، دا کارونه چې تاسو کوي تقریبا تاسو ویل چې د 200 په شاوخوا کې اثر لري، او د دې یوه برخه داسې ده چې په دیوالونو باندې کار شوی ده، دا خو ډېر مصارف هم لري. نو مصارف یې څوک درکوي؟ خپله یې له خپله جیبه پرې کوي؟
کله چې ما اول د نظامي بخش سره شروع وکړه د کماندو سره، نو حوال مصارف ټول ما په ځان واخیستل، ځکه هغوی ما ته وویل چې موږ په نظامي بخش کې هیڅ داسې تخصیص نه لرو چې تا ته د نقاشۍ په مورد کې تا ته پیسې را واخلو، او د شي سره موږ نابلده یو. بیا ما د خپل جیب د پیسو نه دوی ته نمونې په شکل دوه درې نقاشۍ وکړل، بیا چې هغه خوښې کړې، بیا امور عامه دې ته تخصیص را واخیست د وزارت نه، نو بیا هرې نقاشۍ ته دوی رنګ او وسایل او ټول شیان دوی راته راخیستل.
صرف هغه رنګ او وسایل درکوي، نور څه خزامت ته نه درکوي؟
نه.
معمولا د یو څه په همدې برخه کې مسلکي زده کړو ته ضرورت دی چې سړی باید وکړي، خو ستاسو اثر چې ما وکتل له تخنیکي لحاظه، له فني لحاظه، د رنګونو په حساب تقریبا بشپړ اثر دی، خاصه نیمګړتیا نه و پکې. په دې برخه کې تاسو د کلو څه نیت نه لرئ؟
ولا نیت لرم چې لاړ شم او دا سم په خاطر غوایم، خو امکانات نه راته برابرېږي.
د خپل آثار او د فروش په ارتباط مم کله څه فکر کړی دی چې باید خپل آثار خرڅ کړي؟
او زه ځینې دا نقاشۍ چې هغه د ډیکوریشن لپاره چې جوړوم د دفترونو د کورونو، دا بیا یوه پاڼه لرم فیسبوک کې الیاس احمد آرتس په نامه، په دې کې پوسټ کوم، بیا هلته ورسره لیکم چې د خرڅلو لپاره، د خرڅولو لپاره. بیا هغه څوک چې علاقه مند هغه راته کومنټ کوي، نور په باندې خرڅوم.
کله مو د خپلو آثارو نندارتونونه هم جوړ کړي دي کوم نه دي؟
نه، نندارتون مې نه جوړ کړی، خو تصمیم لرم چې دغه راتلونکي څو میاشتې کې یو نندارتون جوړ کړم. خو بیا په دې مورد کې داسې آنلاین نندارتونونه یعنی مې جوړ کړي دي، چې مثلا یو لنډ مستند فلم و چې ناټو جوړ کړو، ته هغه هم دغه د یوې نقاشۍ د آغاز نه تر ختمه پورې هغه جوړ کړو، چې هغه بیا پوستم کړو. دا هغه طریقه مو کړی دی، تر اوسه هم داسې دایر کړی نه دی ورته.
په دې برخه کې مو ډیر کلونه اوسو چې کار کوي، لاسته راوړنې څه دي؟
او کله چې زه کوماندو فرقې ته لاړم چې اوس قول اردو شوه، نو ما چې څو نقاشۍ وویستلې، نو ما ته د قول اردو قومندان تورن جنرال بسم الله وزیري تقدیر نامه راکړه، او زه د افغانستان د لومړني نظامي نقاش په حیث او وینم. اولم بیا یو کال وروسته د برترینان 95 په عنوان باندې یوه جشنواره د ځوانانو جوړه شوه، چې په هغه کې شل تنه ځوانان د برتر افغانستان راټول شوي وو، د هر بخش نه وو. بیا د برترین نقاش سال 1395 په حیث هغه تقدیرنامه ما واخیسته.
او مبارک دي
تاسو.
دلته له انځورګرانو سره ارتباط لري؟ د چا آثار ګوره؟ د چا نقاشي مو ډیر خوښي؟
نه، افغانستان کې زه ارتباط نه لرم. خارج کې بخش مې نظامي ده، مګر نظامي نقاشانو سره کار لرم، چې یو کارولینا ماګریګور ده په استرالیا کې ده، او یو بل نقاش ده نظامي ده په کانادا کې ده. دغه دوه سره ارتباط لرم، نو په دې طرح باندې ورسره کار کوم، اکثرا ورسره شیر کوم چې د دې نظریات څه دي په دې مورد کې. بیا واقعا هغه هم ډیره خوشاله شو راوي، راته ویل چې دا ډیر ښه کار ده چې ته په افغانستان کې کوي، او هغه وسایل نه چې دې کار اخیستو، اما هغه تقریبا ما هم کار ترې اخیستو چې شوي د سکیچ کولو چې هغه یو شی ورسره.
دغه طرح مو ټول خپل دي که عکاسي کوي د عکاسي لمخې، او یا بل څوک درته کوي؟
دا مختلف دي، ځینې د فیسبوک نه اخلم، ځینې لایف هغه سرتیری صحې ته بیایم او په کمره باندې عکس اخلم، بیا ایډیټ کوم دغه طریقه، او ځینې مې بعضې ملګري راته پیشنهاد کوي چې دغه سی و طرحه جوړ کړه، دغه روی جوړو.
کور مدان، ډیره مننه.
مننه کوم تاسو نه. مننه،
خدای مو بریالی.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
زموږ اکثر سندرغاړي د شیرونو په انتخاب کې دقت نه کوي، تو یو شیرونو ته لا هم لومړیتوب ورکوي چې ډیر ساده لیکل شوی وي، هر څوک پرې پوه شي او حافظې ته وسپاري. خو په هغو ټولنو کې چې فرهنګي سطح یې ښه ده، سندرغاړي خپلو سندرو ته تر ټولو اوچته شاعري انتخابوي، او په دې ډول د خلکو ذوقونه پالي او روزي یې. ښه موسیقي او ښه دکلمه شعر ته روبه خلی شي. د کلمه مې د سنا سیلی تر شعر پورې یاده کړه. سیلی هم ښه شعر لیکي او هم ښه د کلمه کوي. تاسو را بولم د دې ځوان شاعرې په غږ د دې د یو غزل اورېدلو ته.
د لونګین لمنځه سپینې روپۍ ماتوم، ستا د خبرو تنده تل په سپوږمۍ ماتوم. دا د آشنا خوخه ده، نصیحت نه منم زه. دا آشنا خوخه ده، نصیحت نه منم زه. دا چې په دوو طرفو زلفې کوڅې ماتوم. او مور مې ظالمه خدایا، منګی مې نه راکوي. مور می ظالم خدایا منگی می نرا کبی زد زرگر پبانا دسرو نت کی ماتوم. انتظار ستړی کړم زړګی می بار نکوي، انتظار ستړی کړم زړګی می بار نکوي، غصه په چای مزه تیر د کېږدی ماتوم. او چادر پتلو کې آشنا لزانه متاوه، چادر پتلو کې آشنا لزانه متاوه، تلو کې دی ګوره مزه تند سیلی ماتوم، او تلو کې دی ګوره مزه تند سیلی ماتوم.
کتابتون په دې برخه کې د نویو او پخوانیو چاپ شویو کتابونو په اړه معلومات اورئ.
د نن په کتابتون کې د دانش خپرندوی ټولنې تخنیکی مرستیال سپین سهار راته وایي چې په دې وروستو کې کوم نوي کتابونه چاپ کړي دي.
په دې وروستو کې چاپ شوی شیری ټولګي دي د سړی پرنګ نه سړی کیږي د عمر دراز مروت، شپږمه شیری ټولګه ده، اے فایو سایز ده، په بک پیپر باندې په ښه کیفیت چاپ شوی ده او مخونه هم یو سل او دوه دېرش مخه دی. د راشد خټک شیری ټولګا څو ژوند مزل چاپ شوی، اے فایو سایز ده، مجلد ده، په بک پیپر چاپ شوی، خپرندوی دانش خپرندوی ټولنه ده او مخونه هم یو سل او شپږتیا دي. بل د ذبیح الله احساس شیری ټولګه چاپ شوی ده، دا هم مجلد دی، په بک پیپر چاپ شوی دی، سایز اے فایو دی، ز او هغه نومیږي او مخونه هم یو سل اتویش مخری. غوباړی ناول چاپ شوی دی، لیکوال اتل لیلیان ویوینی چ دی، ژباړنی ډاکټر محب زغم دی، کتاب اے فایو سایز دی، ښه کیفیت چاپ شوی دی، کاغذ بک پیپر دی او مخونه هم 280 دی. بل کتاب ډیورنډ بیلابیل لیکنی دی، د ذبیح الله احساس، خپرندوی هم بلخ ادبی خوځښت دی او سایز اے فایو دی، په سپین کاغذ چاپ شوی دی او مخونه هم یو سل او شل دی. د مخکښو څیرو د بری راز، خوله پټه کړه او لاسونه پرانیزده، همدا د ژوند د بری طلایي کلی ده، لیکوال آیت الله جعفر سبحانی دی او ژباړن اسماعیل لاروی دی، خپرندوی دانش خپرندوی ټولنه ده، اے فایو سایز دی کتاب، مخونه یو سل دولس دی، په سپین کاغذ په عالی کیفیت باندې چاپ شوی دی.
جوان دات سو کی چی گولی اورمے، جوان دات سو کی چی گولی اورمے، جوان دات سو کی چی گولی اورمے، دخپل نیکاو زبا پا پرکلی، دخپل نیکاو زبا پا پرکلی، جے ہے تیرا کی دخپل وان پرات جی، ویشتی جنازه را پاچی لحریر ویشتی جنازه را پاچی دمرگی چو کلی کو رخستی دمرگی چو کلی کو رخستی پرشنو چل گو بانجی تو تو نگر دی پرشنو چل گو بانجی تو تو نگر دی خبر سوی کابل کو رخستی وان خبر سوی کابل کو رخستی وان داسو کچھ کو نیو رمی
That's why.